ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಡಿಸಿನ ದ ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಮೆರಿಕಾ ಡಿವ ರೇಡಿಯೋ ದೇ
السلام علیکم قدر منور دن کو دار وائس اپ امریکا ڈیو ریڈیو دیو تا زمون غاگ دو واشنگٹن ڈی سی نا نی خونی غوره نند جمی روز کال 2014 د سپتمبر د میاشت 13 منیټا دا وخت شوی په پاکستان کې د سهارې اتنی می افغانستان کې اته او دلتا په واشنگٹن ڈی سی کې د سپتمبر یو کم 13 منیټې د زیارت روز او د ماسوتن یو لسنی به بجې شوی دی د ډیو ریډیو د دینی مساته خبری خبرونه وړاندې کوم کې زیم وکیل خان وړاندې کوم مهم خبرونه په اول یې سرټکی په کشمیر کې د هندي او پاکستانی ځواکونو ترمنځ په نښتو کې نوې دلی ویلي عسکر یو عسکر یې په خطا د پولې پورې غاړې ته تللی دی. جګړه کې د پاکستان دوه پوځیان وژل شوي دي او د پاکستان پوځ دا خبرونه رد کړي دي چې عسکرو یې یو هندي پوځي نیولی دی. امریکا د پاکستان او هندستان په پوله د راپورته شوې تاوتریخوالي د کمولو غږ کړی دی. سټیټ ډیپارټمنټ یا خارجه وزارت ویلي دواړه هیوادونه دې د یو بل سره مواصلاتي رابطې زیاتې کړي چې دا رنګ د کړکیچ خطر له منځه یوړل شي. د امریکې صدر باراک اوباما د شام په حلب ښار باندې د روس او د شام د حکومتي ځواکونو د هوایي بمبارۍ غندنه کړې ده او ملګري ملتونو غږ کړی دی چې په زنګ ځپلې ښار کې د سلګونو په شمېره کې زخمي خلک دي د درملنې دپاره په بیړني توګه ویستل شي. قدرمنو اوریدونکو دا سرټکی اوس وړاندې کوو د خبرونو تفصیل. تیر ورځ د هندستان او پاکستان پوځونو ترمنځ نښتې شوې دي او هند دا وکړه دا چې د پاکستان د انتظام لاندې کشمیر کې د ترهګرو پر ضد هدفي عملیات یا سرجیکل سټرایکس کړې دي، خو پاکستان دغه دعوې رد کړې دي او ویلي دي چې هند د پولې پورې غاړې نه ډزې کړې دي. د هند دفاع وزارت وینا ده چې هدفي عملیاتو کې یو شمېر ترهګر وژلي دي، خو پاکستاني چارواکي وایي چې په پوله شوې نښتو کې دوه عسکر وژل شوي دي او نه نور ژوبل دي. د زیارت پر ورځ د دفاع او پوځ غړي خبري غونډې ته د هند پوځ د پوځ مشر جنرال رمبیر سنگ ویلي عملیات یې د نیمې شپې نه پیل کړي او تر سهاره پورې یې دوام درلود او یو شمېر ترهاګر او د هغوی سهولتکاران یې پکې وژلي دي. جنرال دا خبره نه ده په ډاګه کړې چې هدفي عملیاتو کې کومو سیمو کې ترسره شوي دي. اخوا د پاکستان د پوځ د عامو اړیکو څانګې آی ایس پی آر د هند دغه دعوې رد کړي دي او ویلي دي د هدفي عملیاتو خبره بې بنیاده ده او د پولې پورې غاړې نه د پاکستان انتظام لاندې علاقو باندې ګولهباري یې کړې ده. یو امنیتي چارواکي د نوم نه ښودلو په شرط وایس اف امریکا ته ویلي که چېرې هند د پاکستان په خورا هدفي عملیات کړي وو نو دا به د دواړو هیوادونو ترمنځ د جنگ راپارولو لپاره یو ګام وو. اخو امریکې په پاکستان او هندستان غږ کړی دی چې په تعلقاتو کې تاوتریخوالي کمولو دپاره دی د یو بل سره رابطې زیاتې کړي. په کشمیر کې په لاین اپ کنټرول سرحدي کرخه باندې د پاکستانی او هندي ځواکونو ترمنځ د نښتو په اړه په واشنگټن کې د سټیټ ډیپارټمنټ یا خارجه وزارت ترجمان ویلي د داسې قسمه واقعاتو د لاسه په تاوتریخوالي کې نور هم اضافه کیدی شي. د امریکا صدر باراک اوباما په ختیځ حلب ښار باندې د روس او د شام حکومتي ځواکونو د هوایي بمبارۍ غندنه کړې ده. وایټ هاوس وایي چې په دې لړ کې هغلی اوباما د ټلیفون د لارې د جرمني چانسلر انګلا مارکل سره هم خبرې اترې کړې دي. د امریکا د خارجه معاملو سکرتر جان کیری وایي چې هیواد یې د شام په مسله روس سره سفارتي خبرې اترې معطل کولو فیصلې ته نږدې شوې ځکه چې ماسکو په حلب باندې هوایي بمباري جاري ساتلې ده. هغلی کیری دا خبرې تیر ورځ واشنگټن فورم ته د وینا کولو په مهال کړې دي. د دې سره سم ملګري ملتونو غږ کړی دی چې د یاغیانو تر ولکې لاندې ختیځ حلب ښار کې په سلګونو جوبل کسان دي په سمدستي توګه طبي مرستو لپاره خوشي کړي شي. کومه سیمه چې د تیرو څو ورځو راهیسې د حکومتي او روسي ځواکونو په لویه کچه هوایي بمبار بریدونو ښکار ده. وایټ هاوس ویلي چې صدر باراک اوباما به اسرائیل ته سفر کوي چېرته چې به نوموړی د اسرائیل پخوانی مشر شیمون پیرز د جنازې په مهال وینا کوي. دغه سفر په مهال به د پخوانی صدر بل کلینټن، خارجه وزیر جان کیری، د ډیموکراتیک ګوند سینیټر باب کیسی او نانسی پلوسی په شمول صدر باراک اوباما به د دوه دیرش امریکایي چارواکو یو وفد مشري کوي. د سومالیا حکومت په مرکزی سومالیا کې د شروع پر ورځ د امریکا لخوا شوې خونړۍ هوایی بمباری کولو پر سر وضاحت غوښتلی دی. پینټاګان تېر ورځ په یو جاري کړي شوي بیان کې ویلي چې امریکایي ځواکونو په ګلاکو ښار سره خوا ته د الشباب پر ضد هوایی بریدونه کړي دي او دغه بریدونه یې په خپله دفاع کې کړي.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
قدرمن اوریدونکو دا ډیوا ریډیو دی، تاسو زموږ غږ واشنگتن ډی سی نه نیخ پنی غوړې د ډیوا ریډیو نیم ساته خبری خبرونه ته واشنگتن ډی سی نه غوږې یو شمیر مهم راپورونه مرکه د ډیوا ریډیو د دې نیم ساته خبری خبرونه برخه دی. ډیوا ریډیو سره اوسه تاسو به دا هم وایو د ډیوا ریډیو د نیم ساته خبری خبرونه رسته به تاسو هم په دې سپو باندې مشال ریډیو خبرونه اوري. خو رازو حول هغه راپور ته څنګه چې تاسو وړاندې په خبرونو کې هم اوریدل چې په کشمیر کې د هندي او پاکستانی ځواکونو ترمنځ په خطو کې نوی دلی وای چې یو عسکری په خطا سره د پولې بلې غاړې ته یعنی پاکستان ته تلې دی یا وړېدلې. جګړه کې د پاکستان دوه پوځیان وجلی شوی دي او نه جوبل دي. د پاکستان د پوز دا خبرونه هم رد کړی دي چې عسکر یې د هندي عسکر چې کوم په هند داوا کوي چې پاکستان سره په خط پاکستان ته په خطا وړېدلې نیولې، نو دغه خبرونه بی بنیاد دي. یعنی دغه عسکر دوی نه دي نیولې. د دې سره سم امریکا د پاکستان او هندستان په پوله د راپورته شوی تاوتریخوالي د کمولو غږ کړی دی. سټیټ ډیپارټمنټ د امریکا سټیټ ډیپارټمنټ یا خارجه وزارت دواړو هیوادونه ویلي دي چې دواړه هیوادونه دي د یو بل سره رابطې زیاتې کړي چې دغه رقم د کړکېچ خطر لمینځه یوړل شي. تفصیل سره د په یو راپور کې د تازه مونږ همکار زید خټک وړاندې کوي.
زیارت پورس د امریکا خارجه وزارت لخوا هند او پاکستان دواړو باندې غږ شوی چې د کشمیر په مسله کوم قسمه تاوتریخوالی دی زیاتېدو ته نه پرېږدي. په داسې حال چې راپورونه دي د هند عسکرو لخوا د کشمیر په لانجمنه پوله ایل او سی باندې ډزې شوي. د خارجه وزارت بیان جان کیربی ویلي داسې قسمه حملو سره کړکېچ نور زیاتېږي. د ویلي د امریکا پیغام دواړو اړخونو ته یو شان دی چې دواړه وهڅو چې یو بل سره رابطې زیاتې کړي او تاوتریخوالي مخه نیولو لپاره ګامونه پورته کړي. د پاکستان فوز د عامو اړیکو څانګې آی ایس پی آر لخوا جاری شوی بیانیه وایي د هندي عسکرو لخوا ډزو کې د ایل او سی دې اړخ ته د پاکستان فوز دوه عسکر وژل شوي. بلخوا داسې راپورونه هم دي ګنی پاکستانی فوز د هند یو عسکر نیولې او یو بل د ډزو په تبادله کې وژل شوی، خو دغه لړکې پاخه راپورونه نه دي راغلي. هند او پاکستان دواړو لخوا دغه لړکې کوم بیان نه دی راغلی. خو د پاکستان د عامو اړیکو څانګې آی ایس پی آر ویاند لیفټنن جنرال آسم باجوا دغه راپور رد کړی او وایي د کشمیر ایل او سی باندې کوم مداخلت نه دی شوی، نو د عسکر نیولو سوال نه پیدا کیږي. د ویلي پاکستانی عسکرو د هند لخوا د ډزو جواب ورکړی او ګمان کوي هند فوج ته به مرګ جوبله هم اوریدلې وي. نوی ډیلی کې د هندي فوج یو چارواکي ویلي دوی پخلی کوي چې د ودیرش راشتریه رایفل نومي بټالین یو عسکر سره د وسلې په بخبره د پاکستان اړخ ته اوریدلې. د هم دا خبره رد کړي ګني دغه گرفتاری د اوسنی تاوتریخوالي نتیجه ده. د ویلي په پوله بخبره سره اوریدو پیښې دواړو اړخونو لخوا مخې ته راځي، خو لا صورتحال واضح نه دی چې دا عسکر اوس ته چا په ولکه کې دی.
قدرمن اوریدونکو ډیوا ریډیو ته غوږ یو د زاید خټک دغه راپور تاسو اورئ. اوس هم په همرا ګرځو یو بل راپور ته. د پاکستان د سینټ ان هاوس کمیټې یو غونډه چې تیر ورځ د رضا ربانی په مشرۍ کې شوې او په دغه غونډه کې د هند سره روان کړکېچ او دغه شانتي د سارک د غونډې منسوخ کېدل او بیا دغه شانتي ورسره د پاکستان چې کوم خارجه پالیسي دي او په پالیسي ده په هغه باندې بحث شوی دی. د دغه غونډې وروسته بیا یو بیان کې ویلي شوی دی چې سینټ دغه کمیټې به یو دیالس کسیزه کمیټه جوړوي کم چې با موجوده حکومت ته لارې چارې ښایي چې څنګه دوی خپل خارجه پالیسی نور ښه کولی شي. د ډیوا ریډیو سره په خبرو کې د پښتونخوا ملي عوامي پارټي سینیټر او دغه شانتي د سینټ د خارجه معاملو لپاره چې کومه کمیټه د هغه غړي عثمان کاکړ وای چې دا مهال چې پاکستان یوازې کړی شوی یا یوازې شوی دی او بیا دغه شانتي په خارجه پالیسی کې چې کومه ناکامي دي، نو دغه غټ علت د پاکستان اداري دي. دا غي له وجې دغه ارسو سره پاکستان مخته. د سم د عوامي نېشنل ګوند ویاند زید خان هم ډیو ریډیو سره خبرې کړې دي او هغه وایي چې پاکستان ل خپل پالیسو ته کم چې داخلي پالیسي دي هغه ته بیا کتنه کول پکار دي او کم چې خامی اکشن پلان دی یا نېشنل اکشن پلان دی هغه هغه باندې عمل کول پکار دي. تفصیل سره د ډیو ریډیو خبريال پیر ولای شان به په دې راپور کې وورو.
د زیارت پر ورځ د سینټ ان هاوس کمیټې یا بندو دروازو په شا شوې غونډه کې پارلماني غړو د هند لخوا پاکستان کې سرجیکل سټرایک یا ناڅاپي حملو په داوو فکرمندی ښکاره کړې ده. پاکستانی شخصي ټلویزیون چینل د سرچینو د خولې وایي چې په دې موقع د سینټ غړو موجوده حالاتو کې د پاکستان په خارجه پالیسۍ سخت ټکونه کړي دي. د غونډې وروسته جاری کړې شوې اعلامیه تر مخه د سینټ چیرمین د مختلفو ګوندونو سره تعلق لرونکي 13 سینټرانو باندې ګډ یو کمیټه اعلان کړې ده او دا کمیټه به د پاکستان حکومت ته د هند سره د تعلقاتو د پالیسو په ترڅ کې تجاویز وړاندې کوي. په مرکز کې واکمن مسلم لیگ نواز ګوند اتحادی پښتونخوا ملي عوامي پارټي سینیټر عثمان کاکړ د هند لخوا پاکستان کې د حمله اعلان د پاکستان لپاره یو لوی ناکامي بلي. خو ورسره د دې ذمہوار د پاکستان منتخب جمهوري حکومتونه نه بلکې د پاکستان طاقتور اسټابلیشمنت پالیسي ګرځوي.
خپل ولس د مر ټول ولسونه حکومتونه په دې خبره باندې هغه کوس د خبره ته د جنگ ودرانه بنیادی خبر ادا دلته پالیسی سدا هغه پارلیمنٹ نه جوړی ولس نه جوړی اسٹیبلشمنٹ جوړی نو لہذا هغه هیڅ چاتم دا مدار دا موقع نه ورکی نه پارلیمنٹ ورکی نه حکومت ورکی چې هغه خپل خارجه پالیسی ته یو پدې کې دویمه خبر ادا دا تر هغه وخت دا سر کانفرنس نه افغانستان راته نه بنگلاديش راته نه بوتان راته نه انډیا خو بخا مخان راته دا هغه دوی حالت دا حالت امریکن کانگریس کی د دوی خلاف بل را روان دي د مرسلا پر دوی ناکام خارجه پالیسی ده. په دې ناکامه ده چې هغه پارلیمنت نه جوړي ولس نه جوړي دوی جوړي اسټابلیشمنت جوړي.
سینیټر عثمان کاکړ زیاته کړه چې د پاکستان او هندستان ترمنځ مخ په سیوا کې دونکو تناو د دواړو هیوادونو لپاره زیانی دی او د زیاته کړه چې دواړو ملکونو ته د کشمیر په شمول ټول خپل منځ شخړې د خبرو اترو د لارې هوارول پکار دي. تیر ورځ د هند نه علاوه د سیمې درې نور اهم ملکونه افغانستان، بنگلاديش او بوتان پاکستان کې کیدونکو سیمایز همکارۍ سرمشریزه غونډه کې د شرکت نه انکار کړی دی چې لکه بلې د راتلونکو نومبر میاشت کې پاکستان کې کیدونکو دغه غونډه ځنډول شوې ده. دا عوامی نیشنل ګوند ویان زید خان وایي چې پاکستان د ترهګرۍ په ضد اعلان کړی شوی ملي تګلاره باندې عمل درآمد کې سنجیدګي نه ښایي.
کوم نیشنل اکشن پلان جوړ شو او چیرې د دهشتګردۍ خلاف چې کوم وتونه زموږ په ملک دن بي دا غي مونږه محاسبه کوو نو هغه ما خلې پاره توګه ونه شو. دنیا ته مونږ دا باور ورنه کړی شو دا مونږ حقیقت وته ښکار نه کړی شو چې زمونږ چې کوم دهشتګرد دلته په ملک کې دغه نو هغه مونږ
بلخوا د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف سباله د مرکزی کابینه هنګامي غونډه را بللې ده. مرکزی کابینه غونډه ته به د هند سره لګیدلې د پولیس صورتحال او په دغه پوله باندې د پاکستان د فوزي تیاریانو په حق له بریفینګ ورکول کیږي. پیر ولایت شاه وایس اف امریکا ډیو ریډیو اسلام آباد.
قدرمن اوریدونکو ډیو ریډیو دی اوس هم پام را ګرځو یو بل راپور ته. قدرمن اوریدونکو د تیرو 100 لسیزو راهسي افغان کډوال چې په پاکستان کې ژوند کوي خو د تیرو 100 میاشتو راهسي په پاکستان کې هغه کډوال چې کم قانوني دستاویزات یا کاغذونه نه لري د هغه پر ضد د پاکستان د پولیسو یا د غشنتې دارو لخوا چې کم فشار اچول شوی دی چې دوی دې د هیواد پری دی خپل وطن ته دی واپس لاړ شي کم چې غیر قانوني توګه باندې په پاکستان کې ژوند کوي. خو بیا دغه کډوال چې د لسیزو راسو په پاکستان کې ژوند کوي دغه شانتي دوی په پاکستان کې د ننه رښتې هم شي دي د زنې افغان نیانو په پاکستان کې پاکستاني زنانو سره چې کوم ودونه شي دي یا دغه شانتي رښتې شي دي خو په پاکستان کې د یوې زنانه چې کله یو بل کم هیواد د نارینه سره وادو شي نو هغه ته شهریت نه ورکړي کیږي. نو دغه شانتي یو زنانه شمیم هم ده. شمیم وو بچی لري یو د افغانستان سره تعلق لرونکي یو تن سره واده کړي او دا مهال د کوم ستونزو نه تیریږي. د ډیو ریډیو خبریالو ته خبریال سادیه قاسم شاته د دغه حال ویلې. تاسو پام وته راګرځو.
شمیم سمره مودوشوا چې تاسو واده شوه دې
چې زما واده ټول 15 سال شو او
چې کوم خاوند افغانستان سره تعلق لري خو دلته اوسېدو، نو هغه د پاکستان څومره مدیر سي دلته وو، دلته رهایي شو تاسو خبره وکړه چې تاسو خپل دی وو ماشومان سره غدل ته یی کله پرېس کلب ته مخامخ ځای احتجاجونه کوي، تاسو دا خاون چې دی افغانستان ته کله تللی وو او الته اوس افغانستان کې دی تر اوسه نو چې الته ولېګو نو تاسو دواړو اوس رابطه څنګه کیږي او خبرې اترې ها کیږي او کنه؟ او پاکستان کې باغ څه داسې کار کوو؟ افغانستان کې نن سبا غلطه څه کوي؟ نو چې هغه نشته او کور کې دا ماشومان در باندې د دې ذمہواری در باندې په سر ده، نو تو خو تا تعلیم کړی دی او کنه؟ شمیم گزارا څنګه کوي چې خاون هو افغانستان کې دی تاسو دلته ماشومان سره گزارا څنګه کوي؟ لکه ستاسو خاون چې دی هغه دوه میاشتې نه افغانستان کې دی، هغه دلته نشي راتلی، خو تاسو ولې افغانستان ته ولې نه ځئ؟ ځکه چې اکثر خلک وایي چې د ښځې خو کور خاون سره وي، نو چې هغه هلته دی نو تاسو افغانستان ته ولې نه ځئ؟ امید لرو چې ستاسو د اواز به چارواکو ته، پاکستانیانو ته، افغانان خویندرونو ټول ته رسیدلی وي. ډیره مهرباني.
دا ډیو ریډیو دی. په پاکستان کې د کال 1950 د شهریت قانون، د کم قانون لاندې چې په پاکستان کې یو نارینه کله د بل کم هیواد زنانه سره واده وکړي نو هغه زنانه ته په پاکستان کې د پاکستان شهریت ملاویږي. خو هم د دغه قانون لاندې که یو زنانه د بل کم هیواد نارینه سره واده وکړي نو د هغې خاوند ته بیا د پاکستان شهریت نه ملاویږي. په وروستو کې دغه قانون ته یو وار بیا توجه راګرځېدلې ده، دا په داسې حال باندې چې یو شمېر زنانه څوک چې په پاکستان کې پیدا شوي د پاکستان شهریت لري، چا چې د افغانستان نه کم کډوال لاغلي هغوی سره په هغې کې ودونه کړي دي او اوس د هغوی د یو شمېر ستونزو سره مخ دي. دغه زنانه وخت په وخت باندې په پېښور کې د پریس کلب مخې ته یا دغه شانتي نورو مطبوعاتو سره او څنګه چې وړاندې تاسو د شمیم غږ هم واورېده نو هغوی خپل احتجاجونه خپل مظاهرې ریکارډ کوي. دغه قانون ته د دې قانون په اړه باندې قانون پوهه سوای، ماهرین سوای، سیړنکاران سوای، د حمید الله په دې راپور کې به اورو.
د پاکستان د کال 1950 د شهریت قانون دا وخت د میډیا او د انساني حقوقو د تنظیمونو د بحث لاندې ځکه دی چې ځینې پاکستانی ښځو احتجاجونه کړي دي چې د دوی افغاني خاوندانو او د بچو د شهریت مسله دې حل کړي شي. خو د کال 1950 د شهریت قانون د پاکستانی ښځو بهرني خاوندانو ته د شهریت ورکولو نه منع کوي، خو دغه قانون د پاکستانی سړو بهر ملکي ښځو ته د پاکستان د شهریت حق ورکوي. د کال 1950 د شهریت قانون د 5 او 10 د پاکستان د اساسي قانون د آرټیکل 15 لسم د انساني حقوقو پر ضد ګڼل کیږي او که څه هم په کال 2010 کې د پرویز مشرف په دور کې په دغه قانون کې د بدلون د لارې د پاکستانی ښځو د بهر ملکی خاوندانو نه د بشو بچو د شهریت اجازه ورکوي، خو دغه اجازه لا هم غیر ملکی خاوندانو ته نه ده حاصله. قانون پوها بهم ولی وایي پکال 2018 کې د پاکستان شری عدالت د یو ځانګړي نوټس د لارې د قانون د شریعت نړیوال قانونونو او د انساني حقوقو پر ضد بللې وو او وفاقي او صوبایي حکومتونو ته امر کړی وو چې دغه قانون اصلاح کړي، خو وفاقي حکومت په سپریم کورټ کې د شری عدالت د نوټس پر ضد په خپل ځواب کې ویلي وو چې د سره د افغان مهاجرینو، بهاریانو، بنگلاديشانو او هندي وګړو ته د پاکستانی میرمنو سره یوازې د شهریت په لالچ کې د نکاح کولو بهانه ترلاسه شي او دا به امنیتي مسلې راپورته کړي، خو هغه پښتني میرمنې چې د افغاني خاوندانو د پاکستان نه په وستلو د یو شمیر اندېښنو سره مخامخ دي وایي
چې زمون خاوندان د کور نشي وته، په کور کې ناشتي مزدوري نشته، د واړه بچیم د کرای کورونه مې دي او دوی دا خبره کړې ده چې مونږ ماجر نه سو باسو، نو دوی دې مهرباني وکړي مونږ له داسې نشنل اټی راکي چې زمون سړی کارونو ته وزي، مزدورو ته وزي، روټ ته وزي، دا اخر زمون بس کې مونږ پاکستاني خزیو او دا خاوندان مونږ نه واړې، نو مونږ بس کو
نو ولې به ماده سي کار کولې، مونږ اوس په دې خبره باندې ډیر زیات خپي، خو اوس څو کو نو شوی کار دې پښتو ده، پښتو ده کنه، پښتو کې خدای نشته رې چې لور وته لا لور پرې ده وبس ذات کنه، پښتو ده مونږ پسې خلک خنداګانې خو کې کنه چې دا دې مونږ ته اوس دا خپل لور دلته کې په دې وطن باندې پرې دي، زه به چرته په دې پسې ګرځم.
د قانون ماهرین وایي چې یو بل مشکل دا دی چې پاکستان د اوسنی قانون لاندې د 13 ملکونو د غړو نه علاوه د باقی نړۍ غړو ته پاکستانی شهریت نشي ترلاسه کېدی او افغانستان هم په دغه نور نړۍ کې راځي. خو دوی وایي د پاکستانی زنانو د افغان خاوندانو د شهریت په مسله وفاقي حکومت ته انساني همدردي په نظر کې ساتل پکار دي. حمید الله وایي، ساوث امریکا ډیوا ریډیو، پېښور.
قدر من اوریدونکو د ډیوا ریډیو سارانه خبرونه تا واشنگتن ډی سی نه نه پنی غوږی او پام را ګرځو د شام په حق لا یو راپور ته د امریکا صدر باراک اوباما په ختیز حلب خار کې باندې د روس او بیا د شام د حکومتي ځواکونو لخوا د هوایی بمباری غندنه کړې ده. وایټ هاوس وایي چې نوموړي هم په دې لړ کې د جرمني چانسلر اینګلا مارکل سره هم خبرې اترې کړې دي. د دې سره سم د ملګرو ملتونو غږ کړی دی چې د یاغیانو تر ولکې لاندې ختیز حلب کې په سلګونو جوبل کسان په دې په سمدستي توګه طبي مرستو لپاره خوشی کړی شي، کومه سیمه چې د تیرو سوروازو راهسې د حکومتي او دغه شانتي بیا روسي ځواکونو په لویه کچه هوایی بریدونو اوښکار ده. نور تفصیل سره د وایس اف امریکا یو راپور کې د تزمون همکار نصیر احمد کاکړ وړاندې کوي.
د شام په اتلسو محاصره شوو سیمو کې ګیر په سلهاو زره کسانو وضع اوس هم د اندېښنې وړ ده. په حلب کې رواني بحراني وزي د شام د بشري مرستو لپاره د نړیوالې ډلې د کاري قوې توجه بلخوا اړولې ده، خو د هغه هیواد لپاره د ملګري ملتونو ځانګړي استازي ایزلدین رمزي ویلي کاري قوې توجه په ختیځ حلب کې د زیاتو بمباریو له امله و عادي خلکو ته رامنځته سوي غټ خطر باندې ده. هغه وویل کاري قوې یا ټاسک فورس په لویدیځ حلب کې د حکومت تر کنټرول لاندې برخو کې د بې توپیره بمباریو غندنه هم کړې.
د بامبنګ مست سټاپ، سیویلینز مست بی پروټیکټډ، اند د سیسیشن اف هوستیلیټیز مست بی ریسټورډ.
هغه وایي بمباری باید ودرول سي، ملکی کسان باید وژغورل سي او ډزبندي پکار ده چې بیرته پر ځای سي. رمزي وویل روغتیایی وضع په خاصه توګه خراب ده، په دغه ښار کې ډیری روغتونونه په هوایی بمبارونو کې زیانمن سوي او دغه روغتونونه له تیرو درې میاشتو راهیسې له نړیوالو مرستو څخه بې برخې وو.
It is estimated that as many as 600 wounded cannot be provided with adequate treatment. Just yesterday, two of the remaining 8 hospitals in Aleppo were reportedly hit by shelling, taking them out of service.
اغوی داسې اندازه ده چې نږدې 600 ژوبل کسانو ته د علاج سمي اسانتیاوي نسی ورکول کېدی. یوازې پروند په حلب کې له اتو څخه پاتې دوو روغتونونو باندې ویل کېږي چې بمبارونه سوي چې اوس څه خدمات نسی ورکولی. هلته اوس 215,000 آبادی لپاره تر 15 زیات ډاکټران نه دي پاته. رمزي وویل دا مهمه ده چې ژوبل کسان د درملنې لپاره له سیمې څخه وایستل سي. د دې برسیره ختیځ حلب کې د خوراک ذخیره په لږېدو ده. د ده په وینا یوازې 14,000 راشنونه پاته سوي چې د آبادۍ یوازې د یوې څلورمې برخې لپاره کافي دي. هغه وویل د شام په دغه شمالي ښار کې پرله پسې بمباریو زیاتره اساسي زیربناوې زیانمنې کړې او ورانې کړې دي چې له امله یې د اوبو او د بجلۍ ژور کمبود رامنځته سوی.
او اوس یوه اداریه چې د واشنگتن نظر ښایي
د ملګرو ملتونو تخمینه ده چې دا وخت په دنیا کې 6.5 کروڑ داسې خلک در په در دي څوک چې د خپلو کورونو په پرېښودو مجبوره کړی شوي دي. په دوی کې 2.5 کروڑ هغه خلک دي چې د خپلو ملکونو د بین الاقوامي سرحدونو نه پورې غاړه په نورو ملکونو کې سرونه پټ کړي دي. باقی پاتې هغه خلک دي چې د خپلو ملکونو دننه بې کوره شوي دي او خپلو کورونو ته واپس نشي تللی. دا به مبالغه نه وي که وویلی شي چې د دې بې کوره خلکو د مسلې نه اوس د انساني خواخوږۍ یوه ډېره لویه نړیواله مسله جوړه شوې ده. په بعضي ځایونو کې خو دې د یو افت شکل اختیار کړی دی. د امریکې د خارجه چارو وزیر ښاغلي جان کیری هم د دې تاثر لاندې د ستمبر په 19 تاریخ نیویارک کې د لوی اسمبلی د پناهګزینو او د کډوالو غونډې ته خپل تقریر کې ویلي دي چې په دې کې د دنیا او صرف د دنیا خیر دی چې هغه خلک د خپلو کورونو خاوندان شي چاته چې نن د دې ډیر سخت ضرورت دی. دا که د دوی د خپلو ملکونو دننه وشي یا د دوی د ملکونو د سرحداتو نه بهر خو چې د دوی د سرونو په ټولو بندوبست وشي چې بېغمه ژوند تېری چې خوراک ورته حاصل وي چې دارو درملی کېږي چې سکولونو ته تللی شي او چې د خپل سباون د پاره په سړه سینه د منصوبو جوړولو ورته ډیر وخت په لاس کې وي. خو دې بې کوره اجتمندو خلکو له د سر د سوري د ځایونو بندوبست په هغو ملکونو ډیر لوی بوج وي چې خپلو ګاونډیانو سره تل مشتی ګریوان وي او په هغو ملکونو هم چې بهر دنیا ته تنه لارې وتلي وي. خو په دې کار کې د لاس امداد کولو ذمواري په موږ ټولو راځي. په دې سبب موږ ټولو لبا د جنګونو په ختمولو د خونړي توندلاریتوب په مخالفت کولو د بشري حقونو د خاطر کېدو په یقیني کولو او د داسې پالیسو په مرسته کولو کې خپل کردار ادا کول وي چې په کډه د روانو خلکو د کړمو په خډول او په سړیتوب بندوبست پکې وشي. د ملګرو ملتونو لوی اسمبلی د پناهګزینو او د کډوالو دپاره د نیویارک اعلان نامه منظوره کړې ده. دا یو اختیاري دستاویز دی چې مقصد یې د پناهګزینو د حالت د تابعیا کولو ماحول پیدا کول دي، د دوی ماشومانو له د تعلیم بهتر موقع ورکول دي او د پناهګزینو د روزګار موقع نورې ښې کول دي. د خارجه چارو وزیر جان کیری زیاته کا دنیا ته معلومه ده چې دوی ته د پیښې مسلې د اوارولو دپاره چټک اقدام لازم دی. د زیاته کا چې امریکا د انساني خواخوږۍ او پناهګزینو له د ټولو نه زیات امداد ورکوونکی ملک دی. د وی چې موږ سره دې کار له په لاس کې موجود رقم او دې له حقیقت کې په کار رقم کې ډیر لوی فرق دی. خاغلی جان کیری په آخر کې وی چې موږ پناهګزینو له د نورو زیاتو موقعو د بندوبست کولو د ماشومانو او د زنانو د خصوصي اجتونو د پوره کولو دپاره د هر قسمه وسیلو د بندوبست کولو او اغو ملکونو سره د اضافي امداد کولو په غرض اغو ټولو ملکونو سره په شریکه د کار کولو پوخ نیت کړی دی کوم چې د انساني خواخوږۍ مسلو سره نیغ په نیغه مخ دي. د دې مقصدونو ترسره کولو دپاره موږ ته ستاسو مرسته پکار ده او خپله موږه دا لوس کوو چې په دې لړ کې و خپل بهترین کوششونه جاري ساتو.
دا اداریا د امریکای د حکومت نظر سرګندوي. که تاسو کوم نظر لرئ نو په دغه پته اولیګی ایډیټوریل وی او ا واشنگتن ډی سی 202-3 یو اس ا. تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ا د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voanews.com/editorials.
درمن اردن کو هم داوید ډیو ریډیو سره نه خبرونه د ډیو ریډیو د نیم ساعت خبري خبرونه وړاندې کوم کې زه وکیل خان تاسو نه خپل اجازه یو خروزه ته غواړم دل به لا پامه.